السلام علیکم په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې یوې بلې یو ساعته پښتو خبرونې ته خرغلاست. لومړی خبرونه. د طالبان حکومت د بهرنیو چارو وزارت د ایران د بهرنیو چارو وزیر هغه څرګندونې رد کړې چې ویلي وو د داعش مشران له عراق، سوریه او لیبیا څخه افغانستان ته تللي دي. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت تیره شپه خبره کړې خبر پاڼه کې لیکلي چې ایران افغانستان ته د داعشیانو د وختو په اړه معلومات لري، دوی سره دې شریک کړي. خبر پاڼه کې زیاته شوې افغانستان عربي هیوادونو سره ګډه پوله او په نه لري او په نورو د مسؤلیت اچولو پر ځای باید هیوادونه د خپلو پولو د خوندیتوب په برخه کې نړیوال مکلفیتونه بشپړ کړي. د طالبانو حکومت داسې مهال په افغانستان کې د داعش د بهرنیو مشرانو شتون ردوي چې د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی روان میلادي کال په مارچ میاشت کې د طالبانو تر ولکې لاندې ملي ټلویزیون سره مرکه کې وویل په افغانستان کې وروستي بریدونه له خارجه وارد شوي وکړي. د طالبانو حکومت همدا ډول په وروستیو کې په افغانستان کې د داعش د یو شمېر مشرانو د وژلو خبرونه هم ورکړي دي. په نیویارک کې د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې پرون له طالبانو وغوښتل چې د عرفان الله بیدار په نوم سیمه ییز خبریال ژر تر ژره خوشي کړي او هم د رسنیو د کارکوونکو له نیولو لاس واخلي. د کمیټې په یو بیان کې ویلي د راپورونو او د یو شمېر خبریالانو له قبله د جولای په 12مه د طالبانو استخباراتي ځواکونو د جلال آباد ښار د عیدګاه جومات تر څیرمه ښاغلی بیدار ودرو په سر باندې یو کڅوړه ورته وکړه او په زور یې موټر ته پورته کړ. عرفان الله بیدار د ننګرهار په سفر ریډیو کې کار کاوه او برخلیک لا هم معلوم نه دی. طالبانو تر اوسه د دې سیمه ییز خبریال د نیولو په اړه څه نه دی ویلي. په افغانستان کې د 2020 کال په دوبی کې واکل رسیدو سره طالبانو لسګونه خبریالان نیولي دي. مرتضی بهبودی چې افغاني او اصل فرانسوي ژورنالیست دی د جنوري له میاشتې راهیسې د طالبانو لخوا زنداني دی. د افغانستان د فوټبال یو نړیوال ریفری حلیم اقا شیرزاد بنند انګلستان د کارډیف او د پرتګال د پورټو ټیمونو ترمنځ لوبه قضاوت کړي. دا لوبه د پرتګال په الګارو ښار کې ده. د پورتو کارډیف ټیمونه د 2023 کال د رسمي فصل تر پایل مخکې د دوستانه لوبه لري. د افغانستان فوټبال فدراسیون د افغان ریفری لخوا د لوبه قضاوت د افغانستان لپاره یو ویاړ بللی دی. حلیم اقا شیرزاد د فوټبال د نړیوال فدراسیون لخوا تر دې مخکې هم د څو نړیوالو لوبو لوبڅاري کړې ده. شیرزاد له هغو محدودو افغانانو دی چې په نړیواله کچه د فوټبال سیالیو لوبڅاري کوي. د طالبانو ضد وسلوالې ډلې ملي مقاومت جبهې د جمعې په ورځ په بدخشان کې د څلورو طالب بندیانو د خوشي کولو ادعا وکړه. د جبهې پرون په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې ځواکونو د پنځشنبې په شپه د بدخشان ولایت د جرم ولسوالۍ په فارغمانه سیمه کې د طالبانو څلور سرتېري ژوندي نیولي او د هغوی وسلې او مهمات ضبط کړي دي. د ملي مقاومت جبهې زیاته کړې چې دغه طالب بندیانې د سیمه ییزو مشرانو په منځګړتوب بیرته خوشي کړي دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د خیبر پختونخوا د باجوړ په مامن سیمه کې وی 14 لک تر لګت سرور کسان شوبل کړي. د مامن په د پولیسو مرستيال ستار خان رسنوي ته ویلي چې او موټر د ریموت کنټرول بم په وسیله پناه شوې ده. هغه زیات تکړه چې ټپيان روختون ته لګول شوې دي. دا 14 یو ورځ سره هغه کې چې په خیبر پختونخوا کې په دوه جلا جلا بدونو کې 15 پولیس ووشل شو او دغه پولیس په ګڼون 12 کسان ټپيان شول. د ډېرې د بدونو مسولیت د ټي ټي بي تحریک پاکستان ډله پر غاړه اخلي. او د روسیې د استخباراتو په خوانه غړی چې د اوکراین د ارغل ماتره هم په مسکو کې نیول شوې ده. ګورګرګین د جمعې په ورځ په مسکو کې خپل کور نیول شوې او نامعلوم ځای ته وړل شوې ده. هغه د روسانو لخوا د کریمیا ټاپوزمه په اشغال کې مهم رول لوبولی و. ګورګرګین په روسیې کې پر اوکراین د روسیې د پوځیانو د بریدونو او ماتو په اړه نیوکه کړې وي. د ګورنیوکې د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین ته هم رسیدلې وي او هغه یې په سپکه یاد کړی و. د روسیې یوې محکمې پر ګور د افراطي فعالیتونو تور لګولی او که مجرم وپېژندل شي ممکن تر 15 کلونو زندان شي. روسیا د اوکراین د یرغل له منتقدینو سره کلک چلند کوي او د روسیې لخوا د اوکراین د یرغل په اړه اکثر داخلي منتقدان یې بندیان کړي دي. مانانه چې ازادي رادیو اوري د دې خبرونې ډیره برخه په بخنه د دې خبرونې په دویمه برخه کې تاندې څنګهونی ز خبرونه هم خبريږي خو له هغه وړاندې د دې موضوعاتو تفصیل. امریکایي چارواکو یو وار بیا د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان بانک ته د 3.5 میلیارد ډالرو له انتقال سره مخالفت ښودلی دی. د نورستان په منډول کې د تیر شپې د راوتلیو سیلابونو له امله ویجاړ شوي سړکونه هماغه ډول لا هم بند او له کاڼو ډک دي.
خلک په یو زانګو باندې تیریږي، باور په خدای وکړي چې د عجل او په ژوند په منځ کې لږ فاصله ده.
یو شمیر ولایتونو کې د رستورانتونو او هوټلونو مالکین وایي کار روزګاری خراب شوی او اوس د پخوا په پرتله ډیر خلک د خو خوړو لپاره نه ورځي. او په عراق، لبنان او ایران کې په زرګونو کسانو په سویډن کې قرآن کریم ته د سپکاوي پر ضد لاجن نه کړي.
تر دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
مننه چې را سره یاست او ازادي رادیو اوري. امریکایي چارواکو یو ور بیا د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان بانک ته د 3.5 میلیارد ډالر له انتقال سره مخالفت خوده. دا خبره رویټر ازانس د جمعې پورې د دې موضوع د خبره مقاماتو په حواله کړې ده. د طالبانو له بیا واکمنۍ دوه سیسه خو دوه کال کېږي چې د افغانستان څخه باندې 9 میلیارد ډالر شتمني په امریکا او اروپا کې کنګل شوې ده.
د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان بانک د تفتیش ډله نه ده توانېدلې چې افغانستان ته د سویس د امانت له صندوقه د 3.5 میلیارد ډالرو د انتقال په برخه کې د امریکایي چارواکو رضایت ترلاسه کړي. د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان بانک تفتیش د امریکا لخوا تمویلېږي. د امریکا د خزانه وزارت یو چارواکي د نوم د نښودلو په شرط رویټرز ته ویلي، پلاتنی د امریکا د خزانه وزارت هغه نظر بدل نه کړای شو چې د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان بانک تر اړینو اصلاحاتو د مخه د سویس له صندوقه د افغانستان پیسې ور انتقال شي. د امریکا د خزانه وزارت دغه چارواکي زیاته کړي، د افغانستان مرکزی بانک باید وښي چې له سیاسي نفوذ او لاسوهنو خالي ده. رویټرز ویلي دغه چارواکي اشاره د امریکا او ملګرو ملتونو تر بندیزونو لاندې د افغانستان بانک د دریو چار سنبالو طالب مشرانو پر ځای د مسلکي بانکرانو ګمارنې ته ده. امریکایي چارواکو ویلي دی وی بلې درېمګړي ارزونې اړتیا هم وړاندیز شوې. اخو د افغانستان د پیسو پر سر د سار صندوق شریک مشر افغان امریکایي پروفیسور شاه مهرابي ویلي د ارزونه چې په مارچ کې بشپړه شوې او لا هم د امریکا له بهرنیو چارو وزارت سره ده نه ده کتلې. شاه مهرابي د افغانستان بانک د بورډ غړی هم ده. هغه رویټرز ته ویلي د افغان وجهي صندوق د شتمنیو کارول باید د نرخونو د ثبات او په بانکونو کې د کافي پیسو د موجودیت په اړه متمرکز وي، ځکه له افغانستان سره د بهرنیو مرستو د نشتوالي په صورت کې ټول مالي سیستم له خطر سره مخ شوې. ښاغلی مهرابي او هم د افغان صندوق بل مشر انوار الحق هدي چې په خوا د افغانستان بانک مشر او د مالیه وزیر پاتې شوی ویلي د افغانستان بانک د تفتیش پاړه به هغه وخت نظر ورکړي چې کله ترلاسه کړه. د افغانستان بانک تفتیش لا رسنیز او عام شوی نه ده. د امریکا خزانه وزارت چارواکو په دې اړه هم ټینګار کړی چې طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان بانک باید ثابت کړي چې د پیسو د سپینولو او د ترهګرو د تمویل پر ضد یې کافي کنټرول ترلاسه کړی او هم یو معتبر خپلواک څارونکی ټاکي. یو بل امریکایي چارواکي رویټرز ته ویلي د افغانستان بانک په اړه زموږ ارزونې نه دي بدلې شوې. نه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت او نه هم د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان بانک په دې مورد څه تبصره کړې. د طالبانو په بیا واکمنېدو د افغانستان بانک 1 میلیارد ډالر د نیویورک په فدرال احتیاطي بانک او پاتې نور 2 میلیارد ډالر په اروپا کې کنګل شول. په امریکا کې د کنګل شوو پیسو نیمایي برخه د امریکا د ولسمشر جو بایدن په امر په سویس کې میشت د امانت صندوق ته ولېږدول شوه. پاتې برخه چې لومړی سر د 2001 کال د سپتمبر 11 د پیښې د کورونیو قربانیانو ته ځانګړې وبلل شوه لا هم له امریکا سره ده، ځکه د نیویورک یو قاضي د سپتمبر 11 د قربانیانو کورونیو ته د غرامت په توګه د دغو پیسو ځانګړي کول رد کړل. د افغانستان د شتمنیو په کنګل کېدو سره د دغه هیواد اقتصادي شرایط لا پسې خراب شول. د بیکارۍ کچه اوج ته ورسېده او تر ټولو مهمه دا چې د لوږو کسانو شمېر ورځ تر بلې مخ په زیاتېدو شو. د ملګرو ملتونو ارزونه ښودلې چې د افغانستان شاوخوا 9.5 میلیونه وګړي عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري او له دې ډلې یوه برخه خلک آن له قحطۍ سره مخ دي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د نورستان منډول ولسوالۍ کې یو میاشت وړاندې دراوتلې او سیلابونو له امله بند او ویجاړ شوي سړکونه هماغه ډول کندو کپر او خراب راتي دي. سیمه کې خلک وایي نه خپل کورونو ته خوراکي توکي وړای شي او نه هم ناروغان روغتون ته خپل وخت رسول شي. تفصیل په دې راپور کې واوري.
د نورستان په منډول ولسوالۍ کې څه باندې و میاشت وړاندې د شدید باران د اورښت لامل سیلابونه راوتلي وو چې په کې د منډول ولسوالۍ د کوراج روغتي مرکز او د منډول دواب ترمن سره کې لکاره بستلې ده. د سیمې اوسیدونکو ګڼو ستونزو سره مخ کړي. حاجی جمعه ګل د خپل ماشومان سره د جمعې پورز دغه لستونز او خطر ډک لار په پخو وغلی وای په کوم ځای کې چې لار بند ده هلته خلک په پخو هم مزل نشي کوله او هر شی به سینته د غرزیدو غواخ موجود دي.
زنانه ډاکټر سره او من او نور ډاکټر صاحبان چې خپل معاشات ته یا خپل ضرورت لپاره منډول لسوالی نه پیاده او ان د دواب لسوالی صاحب ور په خلک په یو زنګو باندې تیریږي. باور په خدای وکړي چې د عجل او په ژوند په منځ کې لږ فاصله ده او لاندې ډیر تیز ده سین روان ده او په لپاس یو زنګو اچول شوی ده.
خاغلی جمعګل را تول ناروغان د روغتي سانتیاو د نشټوالي په وجه په کورونو کې بې درملنې پراته دي او خلک د خوراکي توکو کمی سره هم مخ دي.
د خلکو ټول د خوراک او ټول د ژوند نګمالات چې شي دي 900 کیلومتر په خپل وګو باندې دي، په دې دوه پل باندې دي، یو زنګو باندې تیرې، بیا د کوراج د کلینیک مربوطه پل باندې تیرې، بیا خو چې کوم هغه موټر چیرته پیدا شي هغه د درې چند په کرایه باندې د خپل کلیو ترسې لغمان نه تر منډول رسوالی پر 800 کرایه اوس یو نیم زر لګیږي. نو یو بوري وړه چې د داخله خیال ته د خپل ځایونو ترسې او 100 روپۍ د کرایه ورکول کیږي.
د سیمې اوسیدونکو له حکومت او مرستندوی ټولنو غواړي چې د سړک په پرانستلو کې ورسره مرسته وکړي او دوی له اوسنیو مشکلاتو خلاص کړي. ځای چارواکي بیا وایي د سړک پاکولو او ترمیم چارې د سیلاب په دریمه ورس پیل کړي، خو سړک ته له غره غټې تیږې راخویدلې او داسې وسایل نه لري چې یادې تیږې پرې له سړک لري یا یې په چټکۍ له منځه یوسي. د منډول سرپرست ولسوال مولوي غلام قادر حیدري آزادی راډیو ته وویل
استاتور خنشت نو لاسی کارونه دی په ماشینونو سره تقریبا ډیر کار شوی دی. یو پنځه لس ورځې داسې تخمین کیږي چې بیا کارونه پاتې دي.
20 روپۍ د کور کړي دي کمر دی کمر چې
هغه وای اوس یې سرک پاکونکو ته ویل چې خپل کار دی چټک او زیات کړي څو لاره زر د موټرو د تګ راتګ جوګه شي. د نورستان منډول ولسوالۍ کې 13 میاشت سیلابونو ولسونه ته د مالی زیانونو اړولو سربیره د دواب او منډول ترمنځ 2 کیلومتره سرک په بشپړ ډول ویجاړ کړي. د کوراج 65 روغتي مرکز ته وبختلې د 3 میلیونو افغانیو درمل او وسایل ترې وړي او اوس هم پکې د سند اوبه روانې دي.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب پر لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400 اتیا
2000 اویا
15000 نوي
او 1900 اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړی سرمفتش جانسوب کوای د امریکا کانګرس په یو ولایت تصویب کړی چې پر بنسټ په طالبانو ته د هر ډول مرستو مخنیوی وشي. جانسوب کو د پنځشنبه په ورځ د لندن په کینګز کالج کې د افغانستان په اړه په یوې غونډه کې وویل د طالبانو لخوا د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د کنټرول او اصلي مقصد څخه د انحراف په اړه ادعاوې او اندېښنې موجودې دي. د طالبانو حکومت په دې اړه پوښتنو ته ځواب نه دی ویلی خو په خوا یې دا ډول ادعاوې رد کړې دي.
د افغانستان د بیرغونې لپاره د امریکا ځانګړی سرمفتش یعنی سیګر وایي د امریکا کانګرس به یو لایحه تصویب کړي چې له مخې به یې له طالبانو سره د مستقیمو یا غیر مستقیمو مرستو مخه ونیول شي. جانسوب کو د پنځشنبه په ورځ د لندن په کینګز کالج کې د افغانستان په اړه په یوه غونډه کې وویل چې دغه قانون د امریکا د متحده ایالاتو د استازو د جرګې لخوا تصویب شوی او ټاکل شوی چې د یاد هیواد د سنا مجلس ته ولاړ شي. خغلی سوبکو په دې هونډه کې چې د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو د انسټیټیوټ په کوربتوب جوړه شوې و زیاته کړه.
اوس مهال د استازو په جرګه کې کوم قانون چې تصویب شوی باید د سنا جرګې ته ولاړ شي، خو دا قانون د بهرنیو چارو وزیر او د مرستو رئیس منع کوي چې له افغانستان سره مرسته وکړي که دا مرسته په مستقیم یا غیر مستقیم ډول طالبانو ته ورسیږي. دا یو جدي مسله ده.
خبر سوبکو دا مو ویل چې د طالبانو لخوا د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د کنټرول او دغه د اصلي مقصد څخه د انحراف په اړه دا ویو اندېښنې موجودې دي. د نوموړي په وینا سیګار چې د امریکا د کانګرس لخوا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د څرنګوالي او فعالیتونو د ارزونې لپاره او د دې لپاره چې آیا دغه مرستې د طالبانو لخوا کنټرولېږي او کنه معذب شوی و، څو ورځې مخکې خپل راپور کانګرس ته وړاندې کړ. د امریکا متحده ایالاتونو له افغانستان د خپل ځواکونو له وتلو وروسته له دغه هیواد سره بشري مرستو ته دوام ورکړی او د 2021 کال اگست میاشتې راهیسې د دغه هیواد سره شاوخوا 2 میلیارد ډالر مرسته کړې ده. د افغانستان د بیرغونې لپاره د امریکا ځانګړی سرمفتش جانسوب کو زیاته وی چې د کانګرس غړي په دوه لارې کې پاتې دي، یو له افغانانو سره د مرستې مسله ده او له بلې خوا دوی په دې فکر کوي چې د دې مرستو څومره برخه هغه رژیم ته رسیږي چې د ښاغلي سوب کو په وینا دوی ترې کرکه لري. نوموړي شمالي کوریا او سوریه د بیلګې په توګه یاد کړل او زیاته یې کړه چې پخوا امریکا له هغو خلکو سره مرسته کوله چې د هغوی له حکومتونو څخه یې کرکه کوله، خو په خبره یې اوس د افغانستان موضوع له هغوی څخه توپیر لري. د طالبانو حکومت د ویان مرستیال بلال کریمی د طالبانو حکومت لخوا د مرستو د کنټرول او انحراف په اړه د راپورته شویو اندېښنو په هکله پوښتنو ته ځواب ورنه کړ، خو د طالبانو حکومت پخوا دا ډول اداوي رد کړي او مرستندویه هیوادونه له افغانستان سره د مرستو په سیاسي کولو تورن کړي دي. ملګرو ملتونو تر اوسه د دې ادا په اړه څه نه دي ویلي چې ګواکې بشري مرستې د طالبانو له لورې کنټرولېږي او یا ګرځول کېږي، خو یو شمېر سیاسي کارپوهان وایي چې امریکا تمه درلوده چې ملګري ملتونه داسې اسناد وړاندې کړي چې دغه مرستې طالبانو ته نه رسېږي. یو له دغو کارپوهانو څخه طارق فرهادي وویل که د امریکا مرستې بندې شي له اړمنو افغانانو سره به مرستې کمې شي.
در دورې اول طالبو هم امریکا
د طالبانو په لومړۍ دوره کې امریکا هم مرستنه کوله. افغانستان ورو ورو په یو منځوي هیواد بدل شوی و، اوس هم هغه حالت ته بېرته راګرځو چې د امریکا مرسته افغانستان ته کمېږي. طبعا له پخوا څخه نفوس ډېر شوی، ستونزې او بېوزلي هم ډېره شوې. له بده مرغه د خوړو او روغتیا په برخو کې له خلکو سره لږه مرسته کېږي.
په افغانستان کې د بشري مرستو د ویش د رنگوالی په اړه په داسې حال کې اندېښنې راپورته شوې چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یا اوچا تل خبرداری ورکړی چې اوس مهال په افغانستان کې 28.3 میلیونه وګړي بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د جمعې په ورځ په عراق، لبنان او ایران کې په زرګونو کسان سړکونو ته راووتل او په سویډن کې قرآن کریم ته د سپکاوي پر ضد لاریونونه وکړل. تر دې مخکې لاریون کوونکو د چهارشنبې په ورځ په عراق کې د سویډن پر سفارت یرغل یوړ او د سفارت د ودانۍ یوې برخې ته اور واچوه. تفصیلي راپور کې
په عراق، لبنان او ایران کې د جمعې له لمانځه وروسته خلک سړکونو ته ووتل او سوله ییزې مظاهرې وکړې، خو په بغداد کې بیا د چهارشنبې په ورځ مظاهرې په تاوتریخوالي اوښتې وې او قهرجنو خلکو د سویډن د سفارت په نیولو سربیره د سفارت د ودانۍ یوه برخه وسوځوله. د سویډن د ټي ټي خبري اژانس راپور له مخې، مخکې له دې چې مظاهره چند د سفارت ودانۍ ته ورننوځي، د سفارت کارکوونکي د امنیتي دلایلو له امله ایستل شوي وو او ستاکهولم ته لیږدول شوي دي. پرون جمعه د سختې ګرمۍ لاندې هم د بغداد په الصدر ښارګوټي کې په زرګونو کسان ټول شوي وو، هغه سیمه چې شیعه دیني عالم مقتدا الصدر پکې پراخ نفوذ لري. مظاهره چیانو چې قرآن کریم له ځان سره لیږداوه د سویډن بیرغ یې وسوځاوه.
سماحه الزعيم العراقي مقتدى الصدر خالصه لوجه الله سبحانه وتعالى للدفاع
د بل پلوه د لبنان د پلازمینې بیروت په سویل کې د ایران له ملاتړ برخمن حزب الله ملیشه ډلې لخوا په جوړه شوې مظاهره کې زرګونه کسانو برخه واخیسته. هلته هم لاریونوالو د سویډن بیرغ وسوځاوه. د بیروت د مظاهرې یوې ګډونوالې دعا عبدالنبی د فرانسې خبري اژانس سره په خبرو کې وویل:
موږ په سویډن کې د قرآن کریم د سپکاوي پر ضد احتجاج ته راوتلي یو او له ټولې نړۍ په ځانګړې توګه له عربي او اسلامي نړۍ څخه غواړو چې له سویډن څخه خپل سفیران وباسي او سویډن بایکاټ کړي.
د حزب الله مشر حسن نصرالله د پنجشنبې په شپه په یو ویډیو وینا کې له اسلامي هیوادو د سویډن د سفیرانو د ایستلو غوښتنه وکړه. عراق د پنجشنبې په ورځ له سویډن سره ډیپلوماتیک اړیکې پرې کړې. د سویډن سفیر له خپل هیواد وایست او خپل شارژ دافیر بیرته له ستاکهولم راوغوښت. د ایران پلازمینه تهران او نورو ښارونو کې هم سلګونو کسانو لاریون وکړ. دا مظاهره د ایران په دولتي ټلویزیون خپرېده. په سویډن کې د یو عراقي تبا او دېرش کلن سلوان مومیکا لخوا د چهارشنبې په ورځ قرآن کریم تر سپکاوي د اسلامي هیوادونو کلک غبرګون وپاره وو. مومیکا په جون میاشت کې هم په ستاکهولم کې تر ټولو لوی جماعت نه بهر د قرآن کریم یو نسخه تر پښو لاندې کړه او څو پاڼې وسوځولې. د سویډن د بهرنیو چارو وزیر ویلي دي چې د مومیکا دا کار د سویډن د حکومت د نظرونو انعکاس نه کوي. په ورته وخت کې هغه د هیواد د اساسي قانون پر بنسټ په سویډن کې د بیان د ازادۍ او د مظاهرو پر ازادۍ ټینګار وکړ. افغانستان کې هم د طالبانو حکومت شاوخوا دوه اونۍ وړاندې په ستاکهولم کې د قرآن کریم د سوځولو په غبرګون د افغانستان لپاره د سویډن کمیټې په ګډون د سویډن اړوند بنسټونو فعالیتونه ودرول. د طالبانو له دغه اقدام وروسته د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا ویلي د افغانستان لپاره د سویډن کمیټه د یوې خپلواکې او بې پرې ادارې په توګه له څو لسیزو راهیسې په افغانستان کې له کلیوالو سره مرسته کوي او اسلام او افغاني دودونو ته درناوی لري. دغه کمیټې هم ویلي دي چې د قرآن کریم سپکاوی په کلکه غندي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
بیلا بیلو نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه مطالب خبرې کړي چې د زنیو لنډیز یاورو.
برایټبارت امریکایي آنلاین خبرونه په افغانستان کې د سنگار ځایونو د بندیدو په اړه په یو مطلب کې لیکلي دي چې د ولسمشر جو بایدن په افغانستان کې طالبان د هغو خزو پر ضد چې د خپل قانوني کاروبار غوښتنه کوي ل برقي ډنډو او وسلو کار اخلي. خبرونه په کابل کې د خزو د سنگار خونو د مالکانو اعتراض ته اشاره کوي او لیکي د میرمنو د طالبانو د رژیم پر وړاندې بے ساري نافرمانی وکړه. د طالبانو حکومت د جولای په دریمه په ټول هیواد کې سلګونه سنگار ځایونو ته یو میاشت وخت ورکړ چې خپل کاروبار بند کړي. برایټ پارت په دې اړه د بشري حقوقو خبرګونونو ته کتنه کوي او لیکي د طالبانو د پریکړه نه یوازې د افغان میرمنو لپاره د سنگار امکانات لمنځوړي، بلکې لسګونه زره ښځې هم بیروزګاره کوي. خبرونه وړاندې لیکي چې د 2020 کال په اگست میاشت کې له افغانستانه د ولسمشر بایدن د ادارې لخوا د ځواکونو د بینظمه ایستلو په دوام وخت تل رسیدو وروسته طالبان د هیواد د بیوزلۍ او لوږې خواته بیایي. د برایټ بارت په لیکنه د ډیری سنگار ځایونو کارکونکي د خپل کورنۍ یوازینی نفقه برابرون کیدی. خبرونه د خزو د اعتراضونو په اړه د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر یا یونما خبرګون ته هم کتنه کړي. یونما په یو بیان کې ویلي و چې په زور سره د سولېزو اعتراضونو ځپل د افغان خزو پر حقونو د تیری ورستای مورد او د جوړې اندېښنې وړ دی. په بیان کې راغلی چې افغانان له تشدد پرته د خپل نظریاتو د څرګندولو حق لري او واکمن طالبان باید پر دې اصل عمل وکړي. خو برایټ بارت لیکي چې ملګرو ملتونو د نه دی ویلي چې څنګه به طالبان د دې اصل عملی کولو ته اړ باسي. انډیپندنت ورځپاڼې د هغې ښځینه قاضي خبرې نقل کړې دي چې په برتانیا کې د سیاسي پناه له ترلاسه کولو خوشاله ده. ورځپاڼه لیکي چې د یسرا په نوم د قاضي د طالبانو غړي د زندان د پنجرو شاته اچول، خو اوس له حده زیاته خوشاله ده چې برتانیا ځای ورکړی. یسرا چې د ورځپاڼې په لیکنه د ښځو د حقونو له مدافعانو څخه ده، د 2020 کال په سپتمبر کې د خپل امنیت په خاطر له افغانستان ووته او دوه میاشتې په پاکستان کې په یو پټ ځای کې اوسېدله. نو موږ ته ویل شوی و چې د هغه پروګرام په اساس برتانیا ته نشیتلای چې د برتانوي ځواکونو همکاران له افغانستانه ایستل کېدل. خو دا 350 کلنه قاضي د یو خوندي ځای په لټه له نږدې 2 کلنو هڅو وروسته اوس لندن ته رسیدلې او د کورنۍ له هغه غړو سره یو ځای شوې ده چې مخکې هلته اوسېدل. یسرا چې د خپل خوندیتوب لپاره د مستعار نوم غوره کړی انډیپندنت تویلی، دا له هم باور نشي کولای چې د مودو مودو خیالونه چې حتی په خوب کې هم د هغو د لیدلو جرأت نه لاره رښتیا شوې دي.
ازادي رادیو ډاٹ کام راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
هلمند کې د هوټلونو او رستورانتونو مسؤلین وايي په دې ولایت کې زیات شمیر خلک کو د خوراکي توکو اخیستو توان له لاسه ورکړي. دوی له قوله د خواب پرتلای کار روزګار کمزور شوی او خلک هم د خواب پرتلخه خواړه نه خوري. دوی لاملونه د خلکو فقر او د توکو د بیو پورته کې بولی. ځنې نور ولایتونو کې هم د هوټلونو او رستورانتونو مسؤلین هم دا خبره کوي.
بیروزګاری ډیره ده، کار روزې پې نهسته، ځوانان څوک ایران ته ځي څوک پاکستان ته ځي.
نورعلي د هلمند ولایت مرکز په لښکرګاه ښار کې رستورانت لري او د ده په شمول نږدې 15 کسان پکې کار کوي. نورعلي له ازادي راډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې دغه رستورانت شاوخوا یو نیم کال وړاندې د بیکاری لوبجې خلاص کړی دی. د زیاتوی چې شپاړس کال زده کړې کړي او کاري تجربه هم لري، خو رستورانت ځان او نور ملګرو ته د کارموندنې په هدف خلاص کړی دی.
لکه څنګه چې تاسو د افغانستان اوزا ورځ په ورځ وینئ چې اوس بیروزګاری ډیره ده، کار روزې پې نهسته، ځوانان څوک ایران ته ځي څوک پاکستان ته ځي څوک خارجي هیوادونه ته ځي څوک همداسې په اوبو کې غرق سي د مایانو د خوړلو سبب وګرځي. د انسانانو ژوند لکه څرنګه چې تاسو روزمره وینئ چې په ډېر مشکلات په سختۍ کې روان دی، نو ما ونه غوښتل چې زه وطن ترکم، وطن پرېږدم. پر هغه سربېره چې زه تقریبا تر شپږسم سنفه مینې زده کړې کړې دي، کاری تجربه هم لرم نو بیا میو کول چې په همدې مرکز شار کې یو رستورانت راو پاسم ترڅو اول لمړی خپل ځان ته او دوم نورو ملګرو دوستانو ته د کار زمينه برابر کړم.
محمد ولی د هلمند ولایت مرکز د لخکرګاه ښار یو بل اوسیدونکی دی او دی هم دغلته هوټل لري. دی په خپل هوټل کې چپس او جوس پلوري خو وای دی په خوا په پرتله کاروبار ډیر ضعیفه شوی دی. نوموړی لامل د خلکو بیکاري او بچکالي یادوي چې خلک له اقتصادي ستونزو سره مخ کړي دي او نشي کولای خواړه واخلي.
یا په خوا خوشد پښه سودای وي شکارونه اوس پیسې ګر سره ورکړي اوس نسته په خوا برکم کارونه نسته کارونه هم نسته چې بیکار هم دي
سناولا په لخکرګاه ښار کې د یو بل رستوران څښتن دی او دی بیا وایي د پخوا په پرتله د توکو قیمتونه لوړ شوي دي. نوموړی زیاتوي که څه هم پیرودونکي زیات شوي دي خو ګټه ورته نه پاتې کیږي.
تر پخوا هم اوس مصرفونه ډېر دي، یو په دې چې ګرانی ده، دوم دا دی چې هغه د پخوا په رقم کاروبار اوس ګرده ته معلومه ده چې نشته، په ګټه کې لږ کمښت راغلی دی. ولې په خوا چې به یو شی په 2000 روپۍ و هغه اوس په 5000 روپۍ دی. په خوا چې به مثال وریجې موږ سل کیلو په 10000 کلداري رانیولې اوس په 9000 کلداري رانیولې.
هلمند د افغانستان په جنوب کې پروت یو له هغو ولایتونو څخه دی چې زیات شمېر وستونکي له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. د معلوماتو له مخې د دې ولایت 80% خلک په کرنه او مالداري بوخت دي او 60% د هلمند بزګرانو وچکالۍ سخت ځپلي دي.
د ولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالی وزارت کوم مستون صدري اته زر ته زر خلک
د سیان غالو شخ
څنګه زما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ل دی ازادي راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچېره میډال او کاغذلې نو ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړي وای چې جوګان
ازادي راډیو په شلکلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
او اوس ازادي راډیو ته ساسي را لګلي غږیز پیغامونه.
ستاسو له پیغامونو
زه د هلمند ولایت باندې کچکی ولسوالۍ د زمینداور څخه خبر کوم. ما د اوبو او برښنا له وزیر څخه دا خواهش ده چې دا زندور ته دی حت را واسي د خلکو حال دی معلوم کی ځانته. دا خلک د ډیر مشکلات سره مخ دي. وبای پر یو سل واټیا غاز په برمو کې نسته، اوس پر می درې درې سل متر ته شبکې دل واړي. نو بالا د خلکو تر واسټیر دی په سل پیسه د کیچا پیسه د خلک بارسي وي دي. نو دا زندور ته دا والي یا کانال جر ته جر راو کاږي بوت ډیر نږدې منګر موږ منځکا وچه ده. دا غټه ساحه د ګور زار شاد واس خدرس شپته کاریزو اوس درې وسو کاریز لري من کاله ده. نو هله کوچ دا کار جر تر جر وسی په درناوی د پیغام خبرولو په هله. السلام علیکم.
السلام علیکم د ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم. زه د هلمند ولایت د زنداور کجکی ولسوالۍ څخه خبره در سره کوم. زموږ اوبه ډېرې کښته دي، پر 200 متره باندې دي. 200 متره موږ دا څخه دا اوبه راکاږو. نو موږ د حکومت طالبانو ته دا غوښتنه ده چې موږ ته دا واله وکاږي. موږ د ډېر سخت مشکل سره مخامخ یو. د چشنګ اوبه لا نه لرو، لس لاکه کالداري مصرف پر راځي چې یوازې د چشنګ اوبه سړی برابروي.
د ازادي رادیو کارکونکو او ټول اوریدونکو ته خپل نیکی هیلې او سلامونه وړاندې کوم. زه اسدالله د نیمروز ولایت د خاشرود ولسوالۍ څخه مې اړیکه نیولې ده. زموږ په ولسوالۍ کې ډیره سخته وچکلي ده، د چشاک اوبه نه پیدا کیږي، اکثره باغونه او درختې مو وچې شوي دي، کومکونه نشته. یو کم تعداد کسان که د برمو وس ولري نو په ډیر مصرف به یو څه اوبه پیدا کوي چې دا کار د نور خلکو د وسه پوره نه دی. نه پوهیږو څه وکړو. ځوانان مو د ایران د قاچاقي لارو وخواته مخه کړې ده، کډې مو بارېږي، د ښارونو وخواته ځي، کار نسته، غریبي نسته، محصلینو ته مو هم کار نه پیدا کیږي. زموږ د ولایت او ولسوالیو مسؤلین ټول د بل ځای خلک دي. زموږ درد نه په دوا کیږي. هیله کوو تر څو لوړ مقامات زموږ د منطقې غم وخوري او زموږ سزا ورکولو ته د پای ټکی پرېږدي.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ.
د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سي. شمیره ده 00 24 21 24 201.
تر همدا کشمیری آزادی رادیو تخپل غیږی پیغامونه راستول شي. موږ په ساسه غی پیغامونه د آزادی رادیو په بیلا بیل خبرونه کې خبرو او ترڅنګ یې هغه پیغامونه چې پاتې دي یا دونه کوم چې هغه هم د آزادی رادیو پر اتونکو خبرونه کې حتما درته خبري کې. ډیر مننه چې تر اوسه راسره په افغانستان کې د سهار شپږ بجې او دیرش دقیقې شوې. یو ځل ورګرځو د مهمو خبرونو لنډیسته. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت د ایران د بهرنیو چارو وزیر هغه څرګندونه رد کړي چې ویلي یو د داعش مشران له عراق، سوریه او لیبیا څخه افغانستان ته تللی دي. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت تیر شپه خبره کړې خبر پاڼه کې لیکلي چې ایران افغانستان ته د داعشانو وختو په اړه معلومات لري. دوی سره د شریک کړي خبر پاڼه کې زیاته شوې افغانستان عربي هیوادونو سره ګډ پوله او پنورو د مسولیت چولو پر ځای باید پوله نه لري او پنورو د مسولیت چولو پر ځای باید هیوادونه د خپل پولو د خوندیتوب په برخه کې نړیوال مکلفیتونه بشپړ کړي. په نیویار کې د خبریالانو د خوندیتوب کمیټي پرون له طالبانو وغوښتل چې د عرفان الله بیدار په نوم سیمه ییز خبریال ژر تر ژره خوشي کړي او هم د رسنیو د کارکوونکو له نیولو لاس واخلي. د کمیټې په یو بیان کې ویلي د راپورونو او د یو شمیر خبریالانو له قوله د جولای په 12مه د طالبانو استخباراتي ځواکونو د جلال آباد ښار عیدګاه جماعت تر سیرمه بیدار ودراوه، په سر باندې یوه کڅوړه ورته وکړه او په زور یې موټر ته پورته کړ. له هغې تر ننه عرفان الله بیدار ورک دی. هغه په صفا رادیو کې کار کوي. د افغانستان د فوټبال یو نړیوال ریفری حلیم اقاش ارزاد بنن د انګلستان د ګارډیف او د پرتګال د پورټو ټیمونو ترمنځ لوبه قضاوت کړي. دا لوبه به د پرتګال په الګارو ښار کې وشي. د پورټو او ګارډیف ټیمونه د 2023 کال د رسمي فصل تر پایل مخکې دا دوستانه لوبه لري. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د افغان ریفری لخوا د دې لوبه قضاوت د افغانستان لپاره یو لوی ویاړ بلل دی. د طالبانو ضد وسلوالې ډلې ملي مقاومت جبهې د جمعې په ورځ په بدخشان کې د څلورو طالب بندیانو د خوشي کولو ادعا وکړه. دې جبهې پرون په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې ځواکونو یې د پنځشنبه په شپه د بدخشان ولایت جرم ولسوالۍ کې د طالبانو څلور سرتیري ژوندي نیولې او د هغوی وسلې او مهمات یې ضبط کړي دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د خیبر پختونخوا د باجوړ په مامند سیمه کې یو 14 لک تر لږه څلور کسان ژوبل کړي. د مامند پولیسو مرستیال ستار خان رسنیو ته ویلي چې یو ګاډی د ریموټ کنټرول بم په وسیله پناه شو. هغه زیاته کړه چې ټپیان روغتون ته لېږدول شوي دي. او د روسیې د استخباراتو په خوانی غړی چې د اوکراین د یرغل ملاتړی او هم وو په مسکو کې نیول شوی دی. ایګور ګیرکین د جمعې په ورځ په مسکو کې له خپل کوره نیول شوی او نامعلوم ځای ته لېږدول شوی دی. ایګور ګیرکین په روسیو کې پر اوکراین د روسیې د پوځیانو د بریدونو او ماتو په اړه نیوکې کړې وې. مننه چې را سره وای او سم لژمنه سره سم د ازادي رادیو اونې ز خبرونه تاندې څنګه خبرې کی.
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه
جوړاون کای همایون هیواد
د تان څنګه درنو وريدونکو سلام. د دې ونې په خبرونه کې به واوري چې سپما کول څه ګټه لري او ځوانان څنګه کولای شي چې سپما وکړي. ځوانان چاید لري کې دی شی وبر خیس پما کړی. خداسې ځوانان هم شته چې سپما نه کوي وای د سبا پته نه لګي. هر څه چنن لاس ته درغلل مصرف کړه او لښوند خوند واخله. دوی که هر څومره ډیر رایت هم ولري د سپما غم نه کوي. زاهد د ځوانانو لړل یو دی چې سپما نه کوله. یو وخت داسې هم پر راغی چې کاری له لاس ور کړ او ډیر وخت په اقتصادي ستونزو کې تیر کړ.
ما درآمد درلوده وظیفه میوه خو خپل وخت هغه وخت سبب ما باید سپما کړی وای. هغه وخت ما هغه څومره سیالتیا و دومره سپما ونه کړله. وروسته بیا ستونزه دار پیښه شوه چې ملګرو ته اړ شوم نورو دوستانو خپلوانو ته تر څو لږې مرسته وغواړم چې دا ډیره سخته وو. په دغو شرایطو کې لا دغه موضوع سختی کی
نصیب الله ستانګزای غزوان دی چې وای ځان تسپما کوي ځکه دای زده کوونکی دی او باور لري چې پراتلونکي کې ډیر مهم څه مخ ته راتلونکي دی چې دای باید لمالی اړخه ځان ورته تیار کړي
زه خپل شخصا سپما کوم ځکه چې د ښوونځي مطالعه مې زه زیات وسایلو ته اړتیا لرم او ضرورتو ته لرم دا چې زموږ تاسو په هیواد کې اقتصادي ستونزې ورځ تر بلې پر زیاتېدو دي او موږ تاسو باید سپما وکړو ځکه چې موږ تاسو ته په هر وخت کې په کار راځي
د اقتصادي مسایلو کارپوه داود معیار وایي پخوا باندې ماشومانو هم سپما کوله خو اوس ښکاري چې په دې برخه کې د ځوانانو توجه کمه شوې ده او د خپل راتلونکي لپاره سپما نه کوي
که دې موږ تاسو په یاد وي د دخلک په شکل ماشومانو به پیسې ذخیره کولې یعنی د پسنداز تربیت دغه ماشوموال نه شروع کېدله خو متاسفانه په اوسني شرایطو کې چې کله ماشومانو ته چه په کار کېږي د مور او پلار طرف یا د فامیل طرف عاجل ورته آماده کېږي یعنی دا مسله د پسنداز ذهنیت یو اندازه ضعیفه کولی شي چې دا عرف په هر سن و سال کې یا دا عادت سره په ځان کې ژوندی کی د مثال په ډول یوه طریقه دم کېدای شي چې مونږ خپل مصارف یاداشت کو او د میاشت په آخر کې دا مصارف وکتل شي او په دې کې کوم غیر ضروري مصارف چې شوي دي هغه ځنې هڅه کی د خپل یو هغه راولي یعنی یو مدیریت راولي او باعث دو کیږي چې حتی په لویو مسایلو کې دغه شخص د خپل عواید مدیریت کی
د ښاغلي معیار په باور سپما دا نه ده چې یو کس بیخي مصرف ونه کړي بلکې سپما دا ده چې عایدات او مصارف په ښه ډول مدیریت شي
د مثال په ډول ځینې خلک داسې فکر کوي چې پس انداز مصرف نه کول دي یا کله چې موږ یو شخص ګورو چې په مصارف او مخارجو کې سختي کوي بیا خلک وایي چې ګویا دا شخص د پس انداز په حال کې ده حال دا چې دا تعریف ناقص ده د پس انداز اصلي معنی مصرف نه کول نه دي د پس انداز تعریف یا معنی د مخارجو او د عوایدو مدیریت کول دي
د اقتصاد پوهانو په باور هغوی چې سپما کوي په راتلونکي کې به یې مالي ستونزې کمې وي او له دې اړخه به مطمئن وي دوه ځوانان صدیق خان او سیف الرحمن غریبیار هم وایي چې سپما له ځوانانو سره مرسته کوي چې سختې ورځې پرې رانه شي
سپما خو دوه ګټې لري یوه ګټه دا ده چې خپله سپما کول انسان د اصراف نه ساتي یعنې که ته چیرته سپما کوې نو بیا اصراف نشي کوی او که چیرته اصراف کوې بیا سپما نشي کوی او بله دا ده چې کله موږ سپما کوو د سپما کولو کې کومې پیسې چې موږ سپموو هغه موږ ته په سخت وخت کې په کار راځي یعنې کله چې موږ وظیفې نه وظیفه پرېږدو یا مو څوک وظیفه نه راکوي یا وظیفه نه پیدا کیږي کومې پیسې مو چې سپمولې وي هغه موږ ته په هغه وخت کې بیا په درد خوري یعنې موږ خپل هغه مشکلات مالی مشکلات پی حلول سو
سپما د هر انسان لپاره په ژوند کې ضروری ده ځکه سپما ځان او خپل کورنۍ ته د ښه ژوند او ښه اقتصاد په برابرولو کې مهم رول لري زموږ په ټولنه کې د شته فقر لامل که څه هم بیروزګاري بلل کیږي خو د روان فقر یو لامل دا هم ده چې موږ په هغه وخت کې چې عواید ولرو کاروبار یا وظیفه ولرو بیا نو سپما نه کوو او وروسته بیا له ستونزو سره مخ کیږو کله هر داسې انسان څخه پوښتنه وکړو د هغه د اقتصاد په اړه چې اقتصادی جوړ وي نو شاید هغه د ښه اقتصاد یو لامل سپما وبولي نو هر انسان ته لازم ده چې د معاش په وخت کې د عوایدو په وخت کې دی یو څه نقد پیسې سپما کړي
چې ولې ځینې ځوانان سپما نه کوي د سپما کولو ګټې څه دي او که ځوانان وغواړي چې سپما وکړي څه ډول یې کولی شي په همدې اړه مو د یوه خصوصي پوهنتون د اقتصاد پوهنځي له استاد سید رحمان عمران سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم عمران صاحب لومړی پوښتنه مو دا ده چې ولې ځینې ځوانان سپما نه کوي یعنی دوی داسې فکر کوي چې د سبا پته نه لګي نو هر څه چې لاسته درغلل همدانن یې مصرف کړه دوی ولې په دې اړه فکر نه کوي چې سبا هم ژوند شته دوی باید سپما ورته وکړي
زیاتره ځوانان د ژوند لپاره پلان نه لري. په دې معنی سره سي لنمحاله او مهاله او منځمحاله پلان نه لري چې موږ به سبا څه کوو. یعنی په دې معنی سره چې دغه اوس چې زه چیرته کار کوم که دغه کار ونه چلی زه څومره کولای شم ځان وچلوم، څومره کولای شم خپل ژوند وچلوم، څومره کولای شم د خپل ژوند اړتیاوي پوره کړم. دا پلان نه وي ورسره، خو که فرضاً دغه وظیفه مې هم وي، دغه دنده مې هم وي، دغه د عاید سرچینه مې همداسې روانه وي، خو زه باید د یوې بلې ورځې لپاره په دې فکر وکړم چې زما دغه انرژي، دغه توانایی، دغه قابلیت، دغه استعداد شاید د عمر په تېرېدو سره راسه همداسې پاتې نه شي. زه باید د هغه ژوند لپاره هم یو سپما ولرم. په نننۍ نړۍ کې ډېر ځوانان سي له ستونزو سره مخامخ دي، له اندېښنو سره مخامخ دي، او یا همدارنګه عمر چې بیا تیریږي دغه اندېښنې ورته په لویو مسایلو اوړي. یو همدغه علت چې دوی سپما نه وي کړي، نو دوی به په آینده ژوند کې له سټرس نه هم بېغمه وي.
مننه عمران صاحب. د سپما کولو ګټې څه دي؟ یعنی هغه ځوانان چې سپما کوي له هغو ځوانانو سره به ژوند څومره متفاوت وي چې سپما نه کوي؟
د سپما کولو ډېرې ګټې دي. تر ټولو مهمه ګټه دا ده چې ته بل اخر مالی استقلال ته رسیږي، په ژوند کې اقتصادي استقلال ته رسیږي. او که چیرې ته مالی استقلال ونه لري، دا تا ته د وخت په تیریدو سره په سټرس، فشار او یادسې په غمونو اندېښنو باندې اوړي. نو اوله ګټه همدا ده چې ته مالی استقلال ته رسیږي. دوهمه ګټه دا ده چې ته د خپل نسل، دغه د خپلو اولادونو آینده ته تضمینولی شي، دوی ته د ښه ژوند د پیدا کولو زمینه مساعده کولی شي، او په دې ډول سره ته خپل ځان هم هوسا کولی شي. ځکه چې ستا دغه نسل ورسېده، نو دوی به طبیعي د زموږ او تاسو د افغاني ټولنې پر اساس سره هغه کار کوي، ښه ژوند جوړوي، مور او پلار سره ډېر اسودی، بلکې دا ټوله کورنۍ ورسره اسودی. دا ګټه ده. او بله خبره دا ده چې په سپما کولو سره کولی شي چې د ټولنې په یو مفید عنصر بدل شي، د ټولنې په یو داسې عنصر بدل شي چې بل اخر له ټولنې سره دای مرسته کولی شي، له ټولنې سره دای کومک کولی شي. دا هم ده چې ته کولی سي په دې ژوند په نورو برخو کې، په اقتصادي فعالیتونو کې، په مالی برخو کې ته پانګونه وکړې، ته لږه بیرته عایدات ترلاسه کولی شي. مثلا داسې نورې د ژوند اساسي اړتیاوې دي. اوس کومه اړتیا چې ده، یو ستا اړتیاوې یو وړې کورنۍ ته بسنه کوي. مثلا ته میرمن دي، دا ماشومان واړه دي، خو د وخت په تیریدو سره دغه ماشومان غټیږي، لویږي. نو د دوی لپاره هم مهمه دا ده چې باید ته هغه سپما ولري، او دغه سپما شوو پیسو څخه دوی ته تسهیلات او د ژوند اسانتیاوې برابرې شي.
مننه. ورسته پوښتنه مو دا ده که ځوانان وغواړي چې سپما وکړي څه ډول کولی شي؟
د دې مختلفې لارې دي، بیلابیلې لارې دي، خو تر ټولو مهمه اوله دا ده چې د سپما ذهنیت باید رامنځته شي. په دې معنی سره سي اول باید دا ذهنیت وي چې زه باید د خپلو ګټل شوو عایداتو یوه خاصه برخه دا زه باید سپما کړم. ته باید د دې لپاره پلان ولري، پلانینګ، داسې قوي پلانینګ ورته ولري. لومړی خبره همدا ده چې مثلا که زما معاش دی 10,000 افغانۍ یا 10,000 افغانۍ یا 15,000 افغانۍ، څومره زما لومړنۍ اړتیاوې پوره کیږي. په هر ډول سره باید د همدغه عایداتو یو برخه سپما ته تخصیص شي. ګټه دا هم ده چې څنګه موږ کولای شو سي په آینده کې د دغه سپما شوو پیسو نه په تجارت کې کار واخلو، په ځینو نورو اقتصادي فعالیتونو کې انگیج شو، مصروف شو، بوخت شو. او د دې ترڅنګ دغه یو ذهنیت باید رامنځته شي. د دغه ذهنیت لپاره باید پلان وشي. د ټول عمر په توګه، د ټول عمر په امتداد سره کیدلی شي چې دغه سپما بالاخره دوی کولی سي په نورو فعالیتونو تبدیل کړي، او له نورو فعالیتونو هم دوی عایدات لاسته راوړي.
آزادی رادیو پر لنډو څپو پر 16.5
19.8
24.8
او 11.6 مترو اوریدلای سي.
ولی ځینې ځوانان بې انګیزې او بې روحي وي او هیڅ کار ته زړه نه کیږي،
په خپل ځان او نفس باندې اعتماد نه لري.
دا ډول حالت ځوانان کوم لور ته بیایي؟
همدغه حالت چې بس رورو می زړه دار چې نه تورېدو.
او له دې حالت ځوانان څنګه خپل ځان راستلی شي؟
زما ستونزه له کوم ځای راشروع شوه؟ زه څه کوم؟ ما ته څه مشکل پېښ شوی ده؟ کله چې دا مسله را پیدا کی او بدلون کړولی،
ژوند خپل لوړی او ژورې لري، خو دا لوړی او ژورې په ځینو ځوانانو دومره تاثیر کوي چې له پښو یې غورځوي، بې انګیزي او بې روحي کوي، هیڅ کار او مسؤلیت ته ډډه نه لګي او په مخه یې نه رڼا کیږي. په داسې یو وضعیت کې چې ځوان بې انګیزي، بې روحي او بې میله شي، لاره ترې ورکیږي او نه پوهیږي چې څه وکړي. که کوم کار یې تر مخ وي چې باید وکړي، هم پکې دوه زړی وي او د کولو علاقه یې نه لري. دا کونړ اوسیدونکی سمی اولاد د همدې ځوانانو له ډلې یو دی چې وایي هیڅ کار ته یې زړه نه کیږي.
دا داسې و چې یوازې وم، بس بیکاری وه، کار روزګار مې هم نه و، بس یوازې چې به کیناستم فکر به مې کوو، یا کله به مې یو فکر کول چې دا کار به څنګه شي. کله به همدغه حالات چې و، بس ورو ورو مې زړه د هر څه شي نه تورېدو. که چېرته به ملګري ته هم لاړم، ملګري سره به کیناستم، که هغې به ښه خبره کوه په ما به ښه نه لګېده، یا به ښه د خندا یا د خوشحالۍ خبره وه، خو زه به پکې نه خوشحالېده. زما زړه به هغه ډاډ نه ترلاسه کولو چې کومه خبره به هغې کوله. لکه یو څه چې رانه ورک شوی، زه هغې پسې ګرځم. دغسې حالات کې به وم.
لیکوال او د ټولنیزو مسایلو کارپوه محمد الله آرین وایي په نفس اعتماد نه درلودل سبب کیږي چې په ځوانانو کې روحیه او انګیزه ووژل شي.
د اجتماعي پرمختګ د درېدا لابلونو تر ډیره له د دوی ماشومتوب هم سرچینه اخلي. معمولا په ماشومتوب کې ځینې محرومیتونه، ځینې ماتې چې دوی ورسره مخ سوي وي، دا هم د دوی په شخصیت باندې تاثیر لري او دوی په خپل ځان او نفس باندې اعتماد نه لري. بیا د دوی په دغه د ځواني عمر ته چې راځي، دوی تر ډیره متزلزلي، حتی په تصمیم نیونه کې دوی متزلزلي. دغه متزلزل حالت بیا دوی په داسې یو حالت ته ولي تدریجي چې دوی تقریبا ځانونه مات بولي، او تر ډیره لامل هم په نفس نه اعتماد او په عین حال کې د یو قوي هوډ نه لرل دي، چې دوی معمولا په ژوند کې تغییر د پاره، د خپلې هوساینې د پاره، یا د دې د پاره چې دوی په ژوند کې څه نا څه پرمختګ وکړي، نو دوی یوې خوا ته ځي چې ګوشه نشینی کیږي، ویریږي، حتی کله کله داسې کیږي چې په ټولنه، په ملګرو، په کورنۍ باندې بوج کیږي.
د کابل اوسیدونکي عقیله وایي د وطن حالات داسې دي چې په ځوانانو کې شته روحیه وژني او دوی نه شي کولای ټاکلو هدفونو ته ځان ورسوي.
یو علت دا چې په هیواد کې روانه اوږده جګړه ټولو باندې یو ډول فشار وارد کړی دی، ځکه که موږ وغواړو چې ولا موږ یو کار وکړو یا کوم کار ته مخه کړو تر څو موږ پکې بریالي شو، زموږ ذهنن ستونزه دومره زیاته شوې ده چې موږ ته یو ډول ویره پیدا کړې ده، ځکه هغوی وایي که موږ له کور نه بیرون ووځو ولا ژوند مو په خطر کې دی، یا نشو کولی، یا که دغه کار زه وکړم شاید زما د ژوند لپاره یو ګواښ شي. نو ډېری ځوانان د دې نه ناهیلي شوي دي چې زما لیاقت یا زما دغه کومه وړتیا چې زه یې لرم د کوم چا لپاره ارزښت نه لري، دا چې ارزښت نه لري. نو که چیرې زه دغه کار ته مخم کړم، هغوی سره دغه ویره شتون لري چې موږ ته حق نه راکول کیږي، یا له واسطو نه ډېر کله کار اخیستل کیږي.
د پکتیا اوسیدونکی نور افضل عابد وایي کوم ځوانان چې وړتیا وینه لري، هغوی هم له داسې وضعیت سره مخ کیږي چې پایلې د دوی لپاره ښې نه دي.
دوی هغه کومه وړتیا چې کار ته اړتیا ده، هغه کوم مسؤلیت ته اړتیا ده، هغوی نه لري په ځان کې، یا هغه ظرفیت نشته پکې. نو ښه دا ده چې لومړی ځانونه ورسوي، هغه ظرفیت په ځان کې پیدا کړي. ناهیلي باید په یو حالت کې ونه شي. ځوانان باید په هر حالت کې حالات ځان ته خپل جوړ کړي او په مخ لاړ شي. په هر حالت کې مثبت فکر وکړي او له موجوده امکاناتو ځان په ګټه کار واخلي، او که کوم مسؤلیت ورسپلل کیږي هغه په ښه ډول پر مخ یوسي او تېښته ترې ونه کړي.
د یو خصوصي پوهنتون استاد سید رحمان عمران وایي د یو ټاکلي هدف نه درلودل او هرې خواته لاس غورځول هم ځوانان له ژونده شکایت تکینوي.
انسان یو محدود ظرفیت لري، یو محدود قوت لري. په دغه قوت کې دی که هر څه سره راټول کړل، نو ښه ترخه کدي ل خپل توانه پورته، ل خپل طاقت نه پورته نورو کارونو ته لاس واچو، هماغه ته چې ژوند درته تنګیږي. یعنی په دې معنی سره چې د سړیا احساس کوي، بیا نو دند به خې درته خوان نه درکوي، هغه که هر دند وي. هماغه علت دی چې بل اخره دې ته زړه تنګون پیدا کیږي، ذهني فشار ورته را پیدا کیږي، تر سټرس لاندې راځي، بل اخره نه دا ژوند درته خوان ورکوي، نو وظیفه ورته خوان ورکوي، او بس داسې ورته ښکاري چې یاره دا بې مفهومه ژوند ده، او کله کله کور سره کښېنې وایي یاره دې ژوند نه هېڅ هم نه جوړېږي، شاید معموله جمله یې دا شی وي.
محمد الله آرین وایي هغه ځوانان چې پوهېږي د کار زده کړو او نورو مسؤلیتونو په وړاندې انګېزه او روحیه ختمه شوي او خوند نه ورکوي پکار ده چې له دې حالته د راوتلو هڅه وکړي، ځکه په داسې یو حالت کې پاتې کېدل د دوی لپاره تاواني تمامېږي.
د بیلګې په ډول کې یو څوک له دولسم نه فارغ وي، پوهنتون د دې تګ او نه تک تصمیم لري او نه لري، زړه یې کېږي زړه یې نه کېږي، دی نه وایي، دا په دې معنا ده چې دی لسانس نشو. یو ورسته پاتې والی که یو څوک په اقتصادي لحاظ باندې کمزوری وي او دی بیا هم کار نه کوي، کاری فرصت ورته پیدا کیږي، دا په دې معنی نه ده چې دته بیکاری پیسې راوړي. معمولا بیکاری د غربت او د فقر خواته بیای او تدریجي بیا دی نسی کولی چې همدغه خپلې بېغوري او بې اعتمادۍ هغه کوم تاوان چې سوی په ډیر وخت کې هم جبران کړي. په اجتماعي برخه کې د خلکو له پامه بدیږي، داسې یو چا په توګه چې مبهم انسان ده، داسې یو چا په توګه چې مثبته مشوره نه مني، داسې یو چا په توګه چاته په ځان تر هم نه کوي، دغه تصور د ملګرو د دوستانو په منځ کې در پیدا کیږي. کله چې دا تصور پیدا کیږي دی په اجتماعي لحاظ هم انزوا ته سي، د اجتماعي ځانونه دي، دی د یو سیال انسان په توګه نشي کوي په اجتماع کې را ظاهر سي، دی یو مسولیت مونږ انسان په توګه نشي کولای مسولیت واخلي. یعنی که موږ په د ژوند په هر اړخ فکر وکړو، د ژوند په هر برخه کې نیمګړی دی، ځکه د ژوند د بریا راز په خپل نفس باور او د یو کلک تصمیم لرل دي. داسې ته ورته فکر کوي چې دما ژوند یو ماموریت ده، همدانند استفاده وکړه، حرکت وکړه، په خپل ځان باور پیدا کړي، دوستانو نیکې مشورې ومنه، ځینې دوستان ملګري ځان ته ایډیال وګرځوه چې د یو چا حد ته باید ورسېږم، که بیخي دغه حد ته ونه رسېږي دغه نیمایي ته خو به ورسېږي.
تاندې څنګه خپرونه له ازادي راډیو څخه اوري.
دا چې ولې ځینې ځوانان بې انګیزې او بې روحي وي او هیڅ کار ته زړه نه کیږي او له دې حالته ځوانان څنګه خپل ځان راایستلی شي، په همدې اړه مو له ارواپوه استاد شرف الدین عظیمي سره مرکه کړې چې تاسې اورېدو ته رابولم. استاد، ځینې ځوانان داسې وي چې دا مو خلک په اصطلاح یې وایي نه دوه کیږي، په مخ یې نه رڼا کیږي، او دوی خپله یو قسم بې حسه، بې انګیزې، بې روحي، بې میله وي، هیڅ شی خوند نه ورکوي. عوامل یې څه دي، ولې دوی دغسې یو حالت ته ورځي؟
اول دا چې زموږ ډېری ځوانان فکري اشتباهات لري، فکری خطاګانې لري، مثلا ډېره توقع کوي، قضاوت کوي، تغیر نقش لري، یعنی خپل دندې وظیفې نه پیژني، ځینې مثلا په وخت نه پیژني چې دا اوس په تیر کې ژوند کوي که په آینده کې ژوند کوي، یعنی له واقعیت سره او له رښتینی واقعي ژوند سره ډېره فاصله لري. توانایي یو شی، غوښتنې بل شی، اصل قضیه یو شی، د دوی قضاوت بل شی. دویم مورد د هدف ده. ډېری ځوانان نه پوهېږي موږ څه غواړو له ژوند نه، له زندګۍ نه یې هدف څه ده. ځینې مسایل راوړي، یا د مېرمنې په خوښه، د خاوند په خوښه، د پلار په خوښه، د مور په خوښه راوړي، یو موده او یو وخت ډېر پکې چنګاوي او هله وهله، بالاخره سټیسفای سي، اشبا سي او خوسیږي. درېیم مورد هغه د دوی عادتونه دي، یعنی سره دې چې دوی هدف نه لري، فکري خطاګانې لري، ځینو بدو مسایلو باندې عادت دي، هغه کېدای سي خواله رسنۍ، هغه کېدای سي مخالف جنس، هغه کېدای سي نشي، هغه کېدای سي ملګرو سره وخت ضایع کولي او هر شی چي. څلورم مورد زما په نظر په دې برخه کې نقش لري، هغه بدلونونه دي. دوی ته ژوند یو نوښت سي، که دوی راسي او په فکر کې خپل بدلون راولي، که دوی راسي په ظاهر کې بدلون راولي، که دوی راسي په خپل رویه کې بدلون راولي، په خپل اتاق کې بدلون راولي، په خپلو ملګرو کې بدلون راولي، دوی به هیڅکله داسې بې انګیزې، داسې کسله، داسې مړپړه ونه اوسي. پنځم، زه فکر کوم چې تفریح نه لري، یعنی ډېری ځوانان خسته سي، شپږ ساعته، اووه ساعته، نهه ساعته، لس ساعته، پنځلس ساعته کار کوي، کسل سي، له پښو ولویږي.
استاد، ځینې ځوانان داسې هم دي چې دوی ډېره ملامتي په نورو، په کورنۍ، په شرایطو، په سیستم اچوي چې یعنې هغه د خراب دي چې دوی ته مخه نه ورکوي او دوی دغسې کړي دي.
زه به خپل مثال تاسو ته درکړم. زه د یو معلم زوی یم، زه هېڅ راس او هېڅ ډول وسته نه لرم، ټولې وظیفې زما پیدا کړي دي، خلکو بللی یم، خلکو غوښتی یم، زه هېڅ وسته نه لرم. زما ځوان باید په دې بهانو باندې خپل وخت ضایع نه کړي چې سیستم خرابه ده. سیستم پیګم چې خرابه ده او په ژوند کې به هم جوړ نسی. زه پیګم چې واستې دي او په ژوند کې به هم ختم نسی. زه په دې پیګم چې مشکلات ډیر دي او دا په ژوند کې مساعد نسی چې بیا زما ځوان راسي او په مساعدو فضا کې راسي خپل استعدادونه ته هغه ورکړي. دا وی پنځي دا ځوان کوي سي چې دا ومني چې په همدغه سیستم کې، په همدغه کابل کې چې دی ژوند کوي، یو ګدایګري کوي، یو بل ملنار ده، همدغه محیط ده، همدغه خوا ده، همدغه هوا ده، همدغه اپورچونیټي فرصتونه دي، یو پکې ملنار سو بل ګدای کوي. دا د فرد پورې اړه لري، د فرد په فکر پورې اړه لري چې له حالاتو او له وضعیتونو نه څه ډول ګټه اخلي. هغه انسانان چې کار کوي لارې پیدا کوي، هغه انسانان چې لارې لټي او نه پیدا کی خپل لارې باسي، او هغه انسانان چې ټمبل دي باندې لټي.
کومې لارې دي چې ځوانان کولای شي د هغو په مرسته له دغه وضعیت څخه ځان راوباسي؟
اول خو دې د خپل فکری خطاګانې اصلاح کړي، ډېره توقع دې نه کوي، قضاوت دې نه کوي، ستونزه دې غټوي نه، د خطاګانې دې اصلاح کړي. په دویم قدم کې دوی کوي سیس د خپل موخه یا هدف جوړ کړي. دریم قدم کې د ژوند ته حد اقل یو مهالویش جوړ کړي. دریم مورد یا څلورم مورد چې زه فکر کوم چې په دې برخه کې کومک کوي سي زموږ له ځوان سره، هغه د انرژي مسله ده. دی په دې فکر وکړي د ځوان چې دی سهار تر بیګا څه کوي، که دی په دې متوجه شي چې دی سهار تر بیګا خوب کوي، یا سهار تر بیګا د کرکټ په میدان کې منډې وهي، یا سهار تر بیګا د سړکو په سر ګرځي، یا سهار تر بیګا له خپلو ملګرو سره وخت ضایع کوي، یا سهار تر بیګا په خواله رسنیو کې مصروف ده، نو دا دې بدل کړي د ژوند او د دوی حالت بدل کړي. دا حالت دو اړخه لري، یا دا حالتونه مشکلات دي او یا دا حالتونه اروي ناروغي دي. که ستونزې او مشکلات دي، دوی خپل هم کوي چې دا حل کړي، یو بل ملګری هم کومک ورسره کوي چې دا حل کړي، او کورنۍ هم کومک ورسره کوي چې دا حل کړي. اما که دا ستونزې نه، اختلالونه یا ګډوډۍ یا اروي ناروغي، نو بیا مسلکي مداخلې ته ضرورت ده چې دوی باید د ورواپو سره کښېني او د خپلو کارونو یا د خپلو کړنو په پایلو پوه سي. زما ستونزه له کوم ځایه راشروع سوې، زه څه کوم، ما ته څه مشکل پېښ سوی ده؟ کله چې دا مسایل راپیدا کړي او بدلون پکې راولي او اروپو کومک ورسره وکړي، ستونزې حل کېږي او جوړېږي.
ګلونه اورېدونکو، د تاندې څانګې د پای شېبې دي. تر بیا ښه وخت درته غواړم.
خوش زنگونه که ساده پغه که ورقا
کوي شم خو چې زنګول کې خو چې زنګول کې خو چې زنګول کې کمه نظر لاد جهان وی اوخته نو هم زنگون که خوش زنگون که